درنو اوردونکو ته د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او د خبرونو لمخې به د خبرونو مهم ټکي واورو. د هلمند ولایت سنگین په ولسوالۍ کې د بم په یو چاودنه کې څلور پولیسان وژل شوي دي. د ناټو امین منشي وایي چې د ناټو د 2016 کال وروسته د افغانستان په اړه یو پلان باندې کار کوي. د یوکرین قواوې د یاغیانو د حملو نه وروسته بیا ځانونه تنظیموي. دغه موضوعات به وي او نور خبرونه به وي. د هغې نه وروسته نور رپورټونه هم لرو چې یو رپورټ د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په هکله دی چې د افغانستان په اړه په بروکسل کې کړې ده. دغه راز ولسي جرګې پرون د تروریزم د تمویل د مخنیوي لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه یو رپورټ لرو. دغه راز د کابل پوهنتون د پخواني پوهان محمد حسن کاکړ او د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز څېړونکي شیرجان امرجی سره د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو په هکله هم یو رپورټ لرو. د اوکراین په هکله یو رپورټ لرو چې د 2025 نیټې په انتخاباتو کې د نوي انتخاب شوي ولسمشر بیا ژمنه کړې ده چې ډیموکراتیکې پروسې ته به خپل ژمنه بیا تکرار کړي. د په دې هکله او په آخر کې سر مقاله هم لرو. خو لومړی به خبرونه وي چې زه خلیل خان او تر اڅکزی صاحب تاسو ته وړاندې کړو.
د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې پرون د بم یو چاودنه سوې ده چې پکې څلور پولیسان وژل شوي او یو پولیس زخمي شوی دی. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې د هلمند د والي د ویان له قوله ویلي دي چې چاودنه د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو د ګزمې د موټر سره نږدې سوې ده. د بلې خوا په کندهار کې چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت ساتلو لپاره پوځي عملیات چې 15 ورځې مخکې پیل شوي وو پرون د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیدلی دي. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د دوغو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي دي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ناټو عمومي منشي اندراس فوغ راسموسن وایي چې د ناټو سازمان لګیا دی چې د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د مشورې ورکولو او نظامي مرستې لپاره په یو پلان باندې کار کوي. هغه د خبره په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې نه وروسته وکړه. راسموسن وویل موږ د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په یو بل پلان باندې کار پیل کړی دی چې د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د دولتي ځواکونو سره مرسته جاري وساتو. زه په دې اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستي اعلان هرکلی کوم چې ویلي دي امریکا به د ناټو د ماموریت سره په فوق العاده توګه مرسته وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم ګډون کړی و. د ناټو امین منشي وویل چې ناټو د افغانستان د دفاع وزیر ته اطمینان ورکړ چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د امنیت ساتلو لپاره چمتووالی لري.
افغان طالبانو یو ویډیو خپره کړې او په هغې کې امریکایي عسکر بوی برګډال ښودل کیږي چې د بندیانو د تبادلې د یوې برخې په توګه د شنبې په ورځ آزاد شوی دی. دغه 14 دقیقې ویډیو چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپره شوې په هغې کې ښودل شوی دی چې برګډال ژیره او سر دواړه خریلی دي او سپینې افغاني جامې اغوستي دي. برګډال څو کسانو ته سپارل کیږي چې په یوه نظامي ډوله هلیکوپتره کې راځي. په ویډیو کې دوه ځله ویل کیږي چې بیا افغانستان ته مه راځه. طالبانو برګډال د شنبې په ورځ د 15 کالو قید څخه وروسته د 15 تنو افغان بدیانو سره په تبادله کې آزاد کړ. د امریکا د دفاع د وزارت یو نتاخ وویل چې امریکایي چارواکي په دغه ویډیو باندې غور کوي مګر د هغې د رښتیاوالي په اړه څه شک نه لري. نتاخ جان کربی دا هم وویل چې د برګډال تبادله سوله ایزه وه او په کامیابۍ سره ترسره سوه او اوس توجه دې ته کیږي چې برګډال ته باید هغه صحي خدمات برابر شي چې هغه ضرورت ورته لري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغو پلانونو نه انکار کړی دی چې غواړي جنوبي اوکراین د روسیې سره ونښلوي او یا بې ثباته کړي. اروپایي مشرانو د هغه نه غوښتي دي چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو په مقابل کې د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي چې د یوکرین د حکومت پر خلاف بغاوت د ختمولو سره مرسته وکړي. ښاغلی پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ په فرانسه کې وویل چې په جنوبي اوکراین کې د روسیې د اردو کتاب یا د اردو ښوونکي نه پخوا موجود وو او نه اوس موجود دي. هغه دا هم وویل چې د یوکرین حکومت باید د خپلو خلکو سره خبرې وکړي او دا خبرې باید په وسلو، ټانکونو، الوتکو سره نه بلکې د روغې جوړې د جریان په مرسته ترسره شي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرخل د چهارشنبه پر ورځ وویل چې که روسیه په ختیځ یوکرین کې د شخړو او جګړو په مخنیوي کې همکاري ونه کړه نو د نورو بندیزونو سره به مخامخ شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې نړۍ باید د هغو سره ودرېږي چې آزادي غواړي. هغه په خپل وینا کې په یوکران کې اصلاحات راوستل او په پولند کې 15 کال په خوا انتخابات کمونیست واکمنۍ ختم کړه، یو د بل سره موازی وبدل. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په وارسا کې د ازادۍ د ورځې په مراسمو کې وینا وکړه او په پولند کې د 1989 کال نسبتا آزاد انتخابات وستایل او هغه د ازادۍ د پاره ستر برې وباله. هغه وویل چې اوس آزاد نړۍ د هغه څه په مقابل کې متحد ده چې د ورته په یوکران کې د روسیې تور تاکتیک وای او هلته روسی قواو د مارش په میاشت کې د کریمیا کنټرول ترلاسه کړ. ښاغلی اوباما بروکسل ته روان شوی دی او هلته به هغه د اوو هیوادونو د ډلې د مشرانو سره د ماښامنۍ میلمستیا په وخت خبرې وکړي او نن د پنجشنبې په ورځ وروسته به د هغوی سره نور خبرو ته دوام ورکړي. یو بل خبر وایي چې یوکراین پرون د چهارشنبه په ورځ هلې ځلې وکړې چې د روسیې سره د خپل سرحد د مهمو برخو کنټرول وروسته له هغه بیا ترلاسه کړي چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکي په هغه جګړه کې تقریبا یو ساعت اوږده سوه یو مهمه نظامي قرارګاه ونیوله. د یوکراین د سرحدي محافظینو په یو بیانیه کې د داخلي امنیتي پوستې څخه په شا کېدل تایید شوي دي، مګر ویلي دي چې یو شمېر عسکر د چهارشنبه په ورځ دغې اډې ته استول شوي دي او هغوی خپل ورسپارل شوې وظیفه اجرا کوي. ملي ګارډو ویل چې په دې جګړه کې شپږ جاغیان وژل شوي او د یوکراین درې عسکر زخمي شوي دي.
د سوریې برحال جمهور رئیس بشار الاسد د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ستر بری ترلاسه کړی دي او ځان ته د جمهوري ریاست د درهمه وکلنه دوره په داسې حال کې تضمین کړی ده چې په هغه هیواد کې د یاغیان په مقابل کې چې د هغه راپرځول غواړي خونړۍ کورنۍ جګړې دوام لري. د سوریې د پارلمان رئیس محمد لحم وویل چې د سه شنبې د ورځې په راګیری کې څه د پاسه 10 میلیونه خلکو ښاغلي اسد ته رای ورکړي چې په دې ډول په هغه په سولو کې تقریبا 9% رای ګټلې دي. 3% خلک رایګیری ته حاضر شوي وو. د انتخابات یوازې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وشول، مګر کله چې په دمشق کې د خلکو د خوشۍ او جشنونه نیولې وو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او اروپایي اتحاد په دې انتخاباتو باندې سخت انتقادونه وکړل. کیری دا انتخابات یو غټ لوی صفر وبله او ویل چې هغه هیڅکله عادلانه او مناسب نسی بلل کېدلی. هغه ځکه عادلانه نسی بلل کېدلی چې په داسې ځای کې ترسره شوي دي چې حتی خپل په ملیونو خلک یې د رایې ورکولو قابلیت نه لري. حکومت د انتخابات د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې ډیموکراتیک حل لاره بللې ده.
د لیبیا یو پخوانی یاغي جنرال خلیفه هفتار د هغه قاتلانه حملې څخه بچ شوی دی چې د هغه هیواد د بنغازی په ښار کې د هغه په کور کې پروسوه. دا جنرال د اسلامي یاغان په مقابل کې د تعرضي حملو مشري کوي. په دې حمله کې درې عسکر وژل شوي او څو تنه نور زخمي شوي دي چې پکې د لیبیا د هوایي قواو لوی درسي ساقي الیوروشي هم شامل وو. نظامی چارواکو ویل دي چې یو ځانمرګ خپل موټر چې بمونه پکې ایښی وو پرون د چهارشنبه په ورځ د هفتار د هستوګنځي د دروازې په خوا ور وست او په چاودنه کې خپل ځان هم ورسره والوزاوه. هفتار سپک زخمي شوی دی او په روغتون کې علاج وسو. د دې حملې په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی ده. دغه یو کلن جنرال د قذافي د وخت یو لوړ پوړی نظامي قومندان وو او اوس یې د اسلامي ملیشو په مقابل کې مبارزه پیل کړې او ویلي دي چې د لیبیا کمزوري حکومت د هغوی د حملو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د نایجیریا چارواکو هغه رپورټ شت کړی دی چې وای 15 صاحب منصبان چې 10 جنرالان پکې شامل دي د دې قبل نظامی محاکمه شوی دی چې د باکو حرام د یاغیانو سره همکاري کوله. د لیډرشپ په نامه ورسپانی رپورټ ورکړی او ویلی دی چې دغه صاحب منصبان له دې قبل مجرم شوی دی چې د باکو حرام اسلامي ډلې ته معلومات او مهمات ورکول. په دې ډلې باندې دا ټول لګیدل دي چې په تیرو 15 کالو کې په زورګونو خلک وژل دي. د اردو دوه نتاقانو تورن جنرال کریس اولو کولید او مایک اولمیری پرون امریکا راغتو ویل چې دغه رپورت رښتیا نه دی. د باکو حرام ډلې تر اوسه لاسه د پاسه 200 تنې د شوونځي زکوونکي نجونې چې تښتولې وي د ځان سره ساتلې دي. او د پاکستان پولیس ویل دي چې دوی د هغې ښځې ورونه نیولې دي چې د خپلې کورنۍ د خوښۍ پرته د یو چا سره واده کړی وو او له دې کبله کورنۍ هغه په خښتو ووژله. چارواکو ویل چې 25 کلنه فرزانه پروین د مې د میاش په 28مه د لاهور د شهر د یوې محکمې مخې ته هغه وخت ووجل سو چې غوښتل یې قاضي وویني او هغه ته ووایي چې دې په خپله خوښه د یو چا سره واده کړی دی. پاکستانی پولیس پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پروینې دوه ورونه او یو بل سړی د دې قتل په ارتباط نیول سوي دي. د هغې پلار، تره او دوه د تره زامن مخکې لا د پولیسو لخوا نیول سوي وو. دا وو خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل او اوس ته خبرونه لومړی رپورت. پرون د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان په باب په برکسلز کې غونډه کړي. نور تفصیل به د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دغه رپورت کې واورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فورس موسن نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د دویم پړاو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتو دي.
موږ په سګانی پسرلي کې په افغانستان کې ډېرې پرمختیاوې ولیدلې. امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت بې ساري ښه وظیفه ترسره کړه او افغانان په ډېره میړانه رایه چولو ته ورغلل چې د دوی د هرې یو رایه په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت استازیتوب کوي.
د ناتو په نننۍ غونډه کې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د نړیوال امنیتي ځواکونو یا ISAF قومندان جنرال جوزف دنفورد، د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ګډون درلود. د ناتو عمومي منشي اندرس فورس موسن د افغانستان د انتخاباتو لومړی پړاو د افغان چارواکو لپاره لوی بریا وګڼله.
موږ ټول د هغو 2 میلیونو خلکو چې په هغو کې ځوانان او زاړه شامل وو په انتخاباتو کې په ډېره لیوالتیا رای ورکړه، د قدر په سترګه ګورو او پر موږ یې اغیزه وکړه. دا د افغان چارواکو دپاره لویه بریا او د طالبانو ردیدل وو.
ښاغلی رسموسن په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت وستایه چې په تیرو انتخاباتو کې د څه د پاسه 6200 مرکزونو د امنیت ساتنه یې کړې وه.
زه یو ځل بیا د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم چې د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. اوس موږ د ټاکنو د دویم پړاو د بریالیتوب او د افغانستان او ناتو ترمنځ د لا ډیر مشارکت ته سترګې په لار یو.
د دې تر څنګ د ناتو عمومي منشي وویل چې ناتو به له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت پلان باندې چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلامشورې ماموریت دی کار ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ولسی جرګې پرون د تروریزم د تمویل د مخنیوي لایحه تصویب کړه. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری دغه رپورت ده.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د بانکي نظام د دوه جنجالي قوانینو یو قانون د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې تصویب کړ. تمه ده چې دې قانون پورې تړلې بل قانون به د شنبه په ورځ د جرګې تصویب کړي. د توریزم د تمویل څخه د مخنیوي او د پیسو د مینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قوانین د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته وړاندې شول چې وکیلانو د توریزم د تمویل څخه د مخنیوي قانون دریو په اکثریت سره تصویب کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د قانون د تصویب په وخت له وکیلانو نه نظر واخیست چې په ترڅ کې په غونډه کې د حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 15 تنو د قانون تصویب مخالفت وکړ.
برای میگذاریم طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم.
ابراهیمی ویل رای پر یخلو تروریسم د تمویل د مخنیوي د قانون طرح په 15 پسونه نه ویشت ماده کې په عمومي ډول رای خسته توړاندې کیږي. هغه چې پر موافق دي شته کارتونه او چې ورسره مخالف دي سر کارتونه دي پورته کړي. درېو په اکثریت د 15 سرو کارتونو پرته د قانون تصویب شو. د دغه قانون سره تړلې د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه ځرا پیدا شو او وایي د قانون ټاکل شوی چې پولیسي جرګه کې پر ځرا روان شمې پر اس بحث وشي. د افغانستان د بانکونو ټولنوي کې چې د دواړو قوانینو جون تر 28 مینټې پورې په افغانستان کې ناپیز نشي د نړیوالو مالی ادارو هغه غونډه چې جون په 28 په پاریس کې جوړیږي ممکن افغان بانکونه د نراکړي ورکړي په لیست کې شامل کړي. د هرات ولایت نه د ولسی جرګې وغړي میرمن نهید پرید وایي چې که دا قانون تصویب نشی افغانستان به سخت و اقتصادی ستونزو سره مخ شی.
افغانستان در یک پدگاه مالی قرار داره و چیزی مثل بحران کابل بانک اتفاق خواهد افتاد.
میرمن پریدوایی افغانستان دیو مالی بحران سره مخ شی، از کابل بانک پسیر به یو بحران رامنځته شی، خو په ډیره پراخه کچه، حتی په بهر کې زموږ په مالی زیرمو بندیز ولګیږي. د دې لپاره چې اکثره دغه شتمنۍ مشخصې مالی منابع نه لري، میرمن پرید چې د ولسي جرګې غونډې ته خبرې کولې ویل چې که دا بندیزونه ولګیږي نو ورسره به په افغانستان که در دلار و بیا نوره هم سو چنده لولشی. در پیاسو در منزول و در جرمون سخه در پیدا شو و عواید و در مخنیوی کانون اتا پس لا پینزه سلویخ مادی لری. خدا چی پارلمان پدی کانون کسی بدون راولی کنه در با دغه کانون تصفیب روستا سرگنده شی. در افغانستان بانگ رئیس نورولا دلاوری هم اندیخنه لری چی که چیلی جون تر دویشتی میداد وارا کوانی ناپیز نشی و پاریس که پا جلویدون که غنده که در دی احتمال شد چی افغانستان در نریوال و بانکونو در نراکلی وارکلی پلیس که شامل شید.
انتقالات بین‌المللی
دلاوری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل د دې کوي احتمال شته موږ به ونه شو کړی د نړیوالو انتقالاتو لپاره شرایط برابر کړو چې ممکن موږ په یو لیست کې چې د تور لیست په نوم یادیږي شامل شو. بیا به بهرني بانکونه په بهر کې زموږ حسابونه وتړي. دلاوری وایي چې هغه بدلونونه چې پارلمان په دغه قوانینو کې راوستي که دا قوانین په همدې بڼه ناپیز نه شي بیا هم د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په تور لیست کې شامل شي. د افغانستان ولسي جرګې دوشنبې په ورځ د پیسو د مینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون څلورمه شپږمه ماده کې تعدیلات راوستل. د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون غړي میرمن حمیده اکبري وایي چې دوی دا تعدیلات د افغانستان بانک په غوښتنه په دغه قانون کې راوستي چې هدف ورځني د پیسو منابعو او د پیسو د ترلاسه کولو د نوې څرنګوالي معلومول دي. ځینې د اقتصادي چارو کارپوهان شخصي چې د درې هفتو نه په کمه موده کې دي دا دواړه قوانین په افغانستان کې تصویب شي. دوی دا هم وایي چې ګومان کوي چې افغان حکومت ممکن د پارلمان لخوا په دغه قوانینو کې بدلون سره مافیکه وکړي او که به یې ونه کړي.
درنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به پلا بیا واورو.
د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې پرون د بم یو چاودنه سوې ده چې پکې څلور پولیسان وژل شوي او یو پولیس زخمي شوی دی. د ناتو عمومي منشي اندرفال راسموسن وایي چې د ناتو سازمان لګیا دی د 2016 کال څخه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د مشورې ورکولو او نظامي مرستې دپاره په یو پلان باندې کار کوي. افغان طالبانو یوه ویډیو خپره کړې او په هغې کې امریکایي عسکر بوی برګ ډال ښودل کیږي چې د بندیانو د تبادلې د یوې برخې په توګه د شنبې په ورځ آزاد شوی دی. دغه اولس دقیقې ویډیو چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپره شوې په هغې کې ښودل شوي دي چې برګ ډال ژیره او سر دواړه خریلي دي او سپینې افغاني جامې اغوستي دي. یوکراین پرون د چهارشنبې په ورځ هلې ځلې وکړې چې د روسیې سره د خپل سرحد د مهمو برخو کنټرول وروسته له هغه بیا ترلاسه کړي چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکي د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي په هغه جګړه کې چې تقریبا یو ساعت اوږده سوه یوه مهمه نظامي قرارګاه ونیوله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغو پلانونو څخه انکار کړی دی چې غواړي جنوبي یوکراین د روسیې سره ونښلوي یا یې بې ثباته کړي. اروپایي مشرانو د هغه څخه غوښتي دي چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په مقابل کې دي د خپل اثر رسوخ څخه کار واخلي چې د یوکراین د حکومت په خلاف بغاوت د ختمولو سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښودل کیږي چې طالبانو نیول شوی امریکایي سرتیری با برګ ډال د افغانستان د ختیځ په یو ولایت کې چې د پاکستان سره سرحد لري امریکایانو ته ورسپاري. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل راپور استولی چې زه به تاسو ته درواورم. د طالبانو په دغه ویډیو کې ښکاري چې امریکایي خور ضابط با برګ ډال په سپین ډاټسن پیک اپ کې ناست دی او انتظار باسي. شاوخوا ته یې په درنو وسلو سنبال طالبان دي چې زیاتره یې خپل مخونه پټ کړي دي. په داسې حال کې چې یو څوک په دغه ویډیو کې خبرې کوي با برګ ډال ښکاري چې ژیره او بریتونه یې خرولي او ویښتان یې کوچني کړي دي او د افغانانو په ډول سپین کمیز او پرتوګ یې اغوستی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو خبرې اوري او ورته ګوري نو سترګې رپوي. وروسته بیا دوه بلیک هاک ډوله هلیکاپټرې په آسمان کې شاوخوا راګرځي او پکښې یوه هلیکاپټره په مځکې کښېني. او بیا د امریکای سرتیری د دوو کسانو لخوا د خلاصون د پاره راغلی او کسانو ته په داسې حال کې ورسپارل کیږي چې د یو سپین بیرغ په لاس کې وي او بل باو برګډال د لاس نیولې دي. یو طالب چې د دې ادعا کوي چې د سپارلو د دې واقعیاتو شاهد دی داسې وویل:
هغه ما سره خوا ته تقریبا د څلور پنځه لس مترو کې اندازه خوا ساتي کته شو کېناستو. موږ اتلس کسان مسلح مجاهدین په دې صحنه کې موجود وو. موږ سره د غونډۍ په سرونو باندې
د عیني شاید دغه ادعا کوونکی دا هم وایي چې طالبانو د دې هیله درلوده چې د امریکایانو سره د یو ترجمان له لارې خبرې وکړي. خدای وایي چې هغوی تر ډیر فشار لاندې ښکاره کېدل او یوازې دا پوښتنه یې وکړه چې د امریکایي سرتیری باو برګډال صحت څنګه دی، او طالبانو ورته وویل چې ښه دی. په داسې حال کې چې دغه هلیکاپټره بیرته پورته سي، نو یو پیغام په دغه ویډیو کې په انګریزي ژبه ښکاره سي: افغانستان ته بیا مه راځه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دوی د دې ویډیو د اصل په اړه کوم شک نه لري، خو وایي چې دوی یې نظارت کوي. امریکایي چارواکي داسې باور لري چې باو برګډال د کاني شبکې لخوا نیول سوی و، او دوی د پاکستان په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په یو ځای کې ساتل سوی و. له دې مخکې په یو بلې ویډیو کې خور ضابط باو برګډال د کاني شبکې د یو مهم قمندان ملا سنګین څنګ ته ښکاري چې بیا وروسته دغه قمندان تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا د کانګرس غړي د اوباما ادارې لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه د معلوماتو ورکولو د لومړۍ هڅې سره مطمئن نه ښکاري چې له مخې خور ضابط باو برګډال د طالبانو د 5 کلونو د بند څخه راخوشي سو. د امریکا ژه خبریال مایک بومن د امریکا د سنا سره په خپل راپور کې وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سنا ټول 100 غړو ته د دې تبادلې په اړه پټ معلومات ورکړل شول. په داسې حال کې چې د تړلو دروازو شاته سناتورانو پرون خپلې پوښتنې کړي، د سپینې ماڼۍ د مامورینو مشر میک ډونوف یو ورځ له مخې په سنا کې د ډیموکراټانو او د ملي امنیت رئیس جیمز کلیپر سره په ځانګړې توګه ولیدل. کلیپر د دې ملاقات وروسته د خبریالانو سره خبرې ونه کړې، خو د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور لنډسي ګرام مطمئن نه ښکارېدی. ګرام وویل هغه لا هم د اوباما د ادارې د دې ادعا په اړه چې ویلي ول خور ضابط باو برګډال د سیاحت د خرابۍ وروسته د بندیانو تبادله یو اړین عمل وو، او د ګونتنامو د زندان څخه د 5 طالب بندیانو خوشي کولو دفاع کړې وه. ګرام وویل
I ask questions about life-threatening illnesses. No one could say that this man's
ما ژوند ته د خطر لرونکو ناروغي په اړه پوښتنی وکړي. یو چا هم دا ونه ویل چې خور ضابط باو برګډال د مرګ خطر لرونکو ناروغي سره مخامخ وو. ما دا هم پوښتل چې 0 او 10 لمرو ترمنځ دغه روغتیا حالت څنګه وو، او د دې څه امکانات شته چې هغه طالب بندیان چې موږ خوشی کړل په قطر کې د یو کال د تیرېدو وروسته بیرته د جنگ ډګرونو ته بنځي. که دې ته وکتل سي، نو ځواب ډیر دردونکی دی. د دې امکانات ډیر زیات دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشري او د ډیموکرات کون غړي داین فنټسټاین د کلیپر سره د ملاقات وروسته د تبصرې کولو څخه انکار وکړ، خو د اوباما په اداري انتقاد وکړ چې د بندیانو د تبادلې په اړه د کانګرس غړو ته مخکې له مخې معلومات نه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په اوکرين کې د مې د 15مې نیټې په انتخاباتو کې نوې انتخاب سوی ولسمشر پیټرو پوروشینکو یو ځل بیا دیموکراتیکي پروسې ته خپل ژمنه تکرار کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي مرستیالې روزمیری دی کارلو وایي خوشاله ده چې نوې انتخاب سوی ولسمشر پوروشینکو ویلی دی چې ملي پخلاینه یې په لومړیتوبونو کې راځي. امریکا د اوکراین د حکومت د هغه پلان هرکلی کوي چې غواړي د ملي یووالي د راوستلو لپاره د غونډو جوړولو ته ادامه ورکړي. دا به د اوکراین د ټولو سیمو خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپلو سیاسي اختلافاتو په اړه د یو بل سره خبرې اترې وکړي. امریکا د اوکراین د تفاهم او سولې د ورستي پریکړه لیک هرکلی کوي چې د یوکرين د خلکو څخه غواړي چې سخت دریزي څخه لاس واخلي او یو دیموکراتیک آزاد او یو موټی یوکرين جوړ کړي. د یوکرين د نوي ولسمشر لیوالتیا ښکاره کړې ده چې د یوکرين بیلابیلو سیمو ته لا ډېر واک ورکړي او د انتخاباتو څخه وروسته په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. امریکا د یوکرين د نوي ولسمشر د دغه پلان هرکلی کوي. امریکا دې ته هم ژمنه ده چې د روسیې څخه غوښتنه وکړي چې د اوکراین د انتخاباتو نتایج ومني او د بحران د حلولو لپاره د اوکراین د نوي ولسمشر پوروشینکو سره مذاکرات وکړي. که څه هم د انتخاباتو کېدل یو پرمختګ و، خو امریکا اوس هم د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې د تشدد د پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. رپورټونه وایي چې د اوکراین په یو شمیر ختیځو سیمو کې بیلتون غوښتونکي په جنایي پیښو کې ښکیل دي. امریکا دا مني چې د اوکراین حکومت په اوکراین کې د قانون د نافذولو دنده لري. امریکا د اوکراین په بیلتون غوښتونکو ږغ کوي چې وسلې پر ځمکه کښیږدي او د تشدد څخه لاس واخلي. روسیه په اوکراین کې د پارونکو اقداماتو مخه نیولی سي او باید ونیسي. امریکا ژمنه ده چې د اوکراین او خپلو نورو ملګرو هیوادونو سره کار وکړي تر څو په اوکراین کې تشدد کم سي. د جګړو لپاره سولیزې لارې پیدا سي او د اوکراین ارضي تمامیت ته احترام وسي. امریکا به د اوکراین د خلکو د غوښتنو څخه چې غواړي یو آزاده، سوکاله او خپلواکه هیواد ولري ملاتړ وکړي. امریکا همداراز د یو موټی اوکراین څخه چې پکې د کریمیا سیمه او د اوکراین غربي او شرقي سیمې هم شاملې وي ملاتړ کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دل ون جانا د غاړي او دل ون جانا د غاړي تار تار گیوانا تار تار گیوانا او دل ون جانا غاړي دل ون جانا د غاړي تار تار گیوانا تار تار گیوانا تار تار گیوانا تار تار گیوانا ادر خونا پاپا لو ځان څنګه اوزان ببل ما خود مين نم گټما تار تار گیوان زار زار گیوان او دل ون جانا د غاړي دل ون جانا د غاړي تار تار گیوان زار زار گیوان تار تار گیوان زار زار گیوان
رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو وردون کوم څه خبرونه پر دې ځای پات رسیدي پر راتلونکو خبرونه چې د نیم سات وروسته پیل کیږي په هغه کې د امنیتي ځواکونو پاک لای رپورټ لرو چې وای د یو سل واتیا مرکزونو امنیت نه ساتلی په دې ډول د ټاکونو لپاره پټولي واد کې د انتخاباته پرز بد شپږ زره درې سوه مرکزونه پرانستل کیږي د غراز د چین د تنمن پاک لا هم یو رپورټ لرو چې 15 کلنه کلیز منزل کیږي د سوریې پاک لای رپورټ دی او د غراز د افغانستان د اغه امریکای سرتیری پاک لای رپورټ لري چې طالبانو خوشی کړی دی خو دا ټول به پراتنګ خبرونه کوي د دری برخې خبرونه په لس ثانیو کې پدې کې جو همکارانه په سټوډیو کې دي